وخت د مخم شپږ بجې شوې. لازدي رادیو څخه روانې نیم ساعته خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال له خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د افغانستان مشرانو جرګه د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو نامنیو له امله اندېښنه لري. دا شان په پاکستان کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي د پاکستان حکومت د کونړ د مرستیال ولي د خلاصون لپاره د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی. د یو شمېر نور خبري موضوعات وروسته راځي، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل څخه واورئ.
په پایل کې د خبرونو سرټیکی، افغانستان ته د چابهار بندر لرې د غنمو لومړی جوپنن د هند له کندلا بندر څخه واستول شوه. د لوګر چارواکي وایي د خروار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال او ورسره اته کسان په یوه هوایي حمله کې وژل شوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې نن لسګونه زره کسانو د یوالی په پلوی رای ګډون وکړ او بخی په لاریون کې ګډون وکړ. بشپړ خبرونه. افغانستان ته د چابهار بندر لارې د غنمو لومړی جوپنن د هند له کندلا بندر څخه واستول شو. هند مرستو په دې جوپه کې 1.1 میلیون ټن غنم افغانستان ته واستول چې وروسته به له چابهار بندر څخه د لاریو په وسیله افغانستان ته ولېږدول شي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج په یو بیان کې وویل چې دا له افغانستان سره د پوره اړیکو د پلان د عملي کولو لپاره لومړی ګام دی. میرمن سوراج وویل دا اړیکې له کلتورونو نیولې تر سوداګرۍ، له دودونو نیولې تر ټکنالوژۍ، له پانګونو نیولې تر معلوماتي ټکنالوژۍ او له ستراتیژۍ نیولې په سیاست کې د خلکو تر ګډون پولې بیلابیل اړخونه رانغاړي. هند په چابهار بندر کې د سړکونو او اورګاډي پټلۍ د رغونې په برخه کې تر نیم میلیارد ډالرو پورې د پانګونو ژمنه کړې. د کندز چارواکي وایي 14 افغان سرتیري نن د کندز خانآباد پر لویه لاره د طالبانو په برید کې ووژل شول. د خانآباد ولسوال حیات الله امیری ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو پر پوسته د طالبانو حملې سهار وختي پیل شوې. د یو بل خبر له مخې په زابل ولایت کې شپږ افغان سرتیری د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوي. د زابل والی بسم الله افغان مل وایي چې پر افغان سرتیرو له حملې وروسته په نښته کې 8 نور سرتیری هم ټپیان شول. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د خروار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال او ورسره 8 نور کسان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. د لوګر د ولی ویان سلیم صالح له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
نن سهار د لوګر د خروار ولسوالۍ د جزئی پسیمه کې د افغان ګډ ځواکونو په عملیاتو کې د خروار ولسوالۍ لپاره د وسلوالو مخالفینو تش په نوم ولسوال مختار په شمول 8 وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
د یو بل خبر لمخې د هرات چارواکي وایي د روان کال له پایله تر اوسه په دې ولایت کې نږدې 400 وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد نن په هرات کې خبریالانو ته وویل چې له دې ډلې نږدې 400 کسان وژل شوي او نورې ټپیان دي.
در جریان 7 ماه گذشته حدود 400 تن از طالبان مسلح در جریان همین مدت کشته و زخمی شدند که شامل 238 کشته و 184 زخمی هستند.
خغلی فرهاد زیات کړ چې دا وسلوال په بیلابیلو ولسوالیو او د هرات ښار په اړوندو سیمو کې وژل شوی دی. لازدای رادیو خبرونه اوري. ایران وایي چې د فارس د لومړي پاچا کوروش کبیر پر قبر د خلکو د غیر قانوني غونډې انلاین پلانیشن کړای دی. د اکتوبر په 9 نیټه که څه هم رسمي رخصتي نه ده، خو ایرانیان هر کال د فارس په مرکزي ښار پارسرګات کې د کوروش ورځې د نمانځنې لپاره راټولېږي. د ایران د قضا خبري اژانس میزان انلاین راپور ورکړ چې د استخباراتو وزارت هغه پلان شند کړی او تنظیمونکي پیژندلی دي چې هدف یې په دې مناسبت د یوې غونډې جوړول و. په انټرنیټ په خبرو شویو تصویرو کې د کوروش قبر او نږدې واټونه ښکاري چې پر شاوخوا یې موانع راتاو دي. د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې نن لسګونه زره کسانو په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې ښایي د اسپانیا د یووالي په پلوي لومړنۍ لویه مظاهره وي. د کاتالون د مدني ټولنو لخوا د کاتالونیا د خپلواکۍ د مخالفو ګوندونو په همکارۍ دا مظاهره 2 ورځې وروسته له هغې کیږي چې د اسپانیا حکومت د کاتالونیا د سیمه ییز پارلمان د خپلواکۍ د اعلان پریکړه رد کړه. د لاریون ګډونوال چې د اسپانیا بیرغونه ورسره وو د بارسلونا ښار له مرکز څخه تیر شول. د مظاهره ګډونوالو شعارونه ورکول چې کاتالونیا زموږ د ټولو ده. یو ګډونوال وویل
Pues lo que pido yo que sea España y Cataluña todo junto.
هغه څه چې موږ یو غواړو دا دي چې کاتالونیا او اسپانیا لکه څنګه چې په تیرو څلوېختو کلونو کې یو ځای وو یو ځای وي، هغه موږ ځکه نشي بیلولی چې موږ یې نه منو. د کاتالونیا پارلمان وړ مورس د لسو منفي رایو په وړاندې په اویا مثبتو رایو له اسپانیا د خپلواکۍ په پلوي رایه ورکړه، خو د دې هیواد مرکزي پارلمان له دې سمدستي وروسته د اووه څلوېښت منفي رایو په وړاندې په 214 مثبتو رایو پرېکړه وکړه چې کاتالونیا د مستقیما د مادرید لخوا اداره شي. او د ناروې چارواکي د هغه روسي هلیکوپټر د موندلو خبر ورکوي چې د ارکتیک سمندر سوالبات ټاپوګانو ته نږدې لا درکه شوی و. د ناروې د بیړنیو مرستو مسؤولو چارواکو ویلي چې لا درکه شوی هلیکوپټر د سمندر په تل کې موندلی او ګمان کیږي چې پکې سپاره 8 کسان به مړه وي. دا هلیکوپټر چې 15 تنه عمله او 3 ساینس پوه څېړونکي پکې سپاره وو، د تېرې پنجشنبې په ورځ د ارکتیک سمندر په سوالبار ټاپوګانو کې د رادار له صفحې ورک او لادرکه شو. د ناروې د ژغورنې د خدماتو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د هلیکوپټر ټوټې د سمندر په 209 متره ژور تل کې تشخیص کړي. بیان زیاتوي چې د ژغورنې عملیات اوس پای ته رسیدلي او د مړیو د لټون پړاو رسیدلی دی.
تاسو موږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالب او موضوعات لرو. د افغانستان مشران جرګه په یو شمېر ولایتونو کې د ولستیو نامنیو له امله اندېښمنه ده.
مشکل مجبور کې د فاریاب او د جوزجان د امنیتي حالات نه و. دغه حالات په ټول افغانستان کې حاکم ده، ټول ولایتو کې حاکم، او که دوی غفلت کوي نو بیا به د نامنۍ مسؤول خپل وزارت داخلي.
بلخوا ملي پولیس د جګړې په ډګر کې له وسلوالو نه خو د امکاناتو له کمښته ویره لري. په پاکستان کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي د پاکستان حکومت د کونړ د مرستیال ولی د خلاصون لپاره د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی.
پاکستان هم د بهرنی چارو وزارت او هم د دې امنیتی ادارو سره په تماس کې یو، دوی هم موږ ته اطمینان راکړی دی. پاکستاني ادارو خپل کوشش کوي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د عراق د کوردستان د سیمه ییزې ادارې مشر مسعود بارزانی به دوه ورځې وروسته له قدرته لاس واخلي. یو شمېر نور موضوعات هم څېړو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي راډیو د سهار لوو د ماخام تر وو بجو پورې په همدې سپه اورېدلی شئ. اوس هم راځو د خپرونې د سر موضوع ته. د افغانستان مشرانو جرګه د هیواد په اکثرو ولایتونو کې په وروستیو نامنیو اندېښنه ښیي. د دغه جرګې غړیو د یک شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل حکومت باید په ننګرهار، فاریاب، جوزجان او همدارنګه نورو نامنو ولایتونو کې د مخالفینو د فعالیتونو مخه ونیسي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد درې ګونې امنیتي ځواکونه په همغږۍ سره هڅې کوي چې په ټولو ولایتونو کې امنیت ښه شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په هیواد کې د وروستیو نامنیو له امله د افغانستان مشرانو جرګه له امنیتي ارګانونو غواړي چې په هیواد کې د امنیت د تامینولو لپاره هڅې تیز کړي. د مشرانو جرګې غړو د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په جوزجان، فاریاب، ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې پر روانو نامنیو اندېښنې وښودې. د جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وویل نامنی یوازې په څو ولایتونو کې نه بلکې په ټول هیواد کې خپره شوې ده.
مشکل مجبور کې د فاریاب او د جوزجان د امنیتي حالات نه و. دغه حالات په ټول افغانستان کې حاکم ده، ټول ولایت کې حاکم. داخله وزارت سره به خبره پرون مطالعه شو چې جدي خبره ورسره وکړو تر څو دا حالات سم شي، او که دوی غفلت کوي نو بیا به د نامنۍ مسؤول خپل وزارت داخلي. جوزجان او د ننګرهار یو حالت ده.
د جرګې ځینو نورو غړو وویل د مخالفینو د ځپلو په مقصد افغان ځواکونه عملیات په جوزجان، سرپل او ننګرهار ولایتونو کې په سستۍ سره پر مخ ځي، او د دوی په خبره که روان وضعیت همداسې دوام وکړي وسلوال مخالفین به یو شمېر نورې ولسوالۍ هم ونیسي. مشرانو جرګه په داسې حال کې د هیواد پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنې ښیي چې د هیواد له اکثر ولایتونو نه د نامنیو خبرونه خپریږي، او ویل کیږي چې د ژمي له راتلو سره به دغه وضعیت نور هم خراب شي. د دغه جرګې د ځینو غړو په خبره اوس په ننګرهار، سرپل، جوزجان، ننګرهار، هلمند، کونړ، نورستان، فراه او ځینو نورو ولایتونو کې نامنی زیاته شوې ده. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت د ننګرهار امنیتی وضعیت ته په کتو سره وایي د هیواد ملي پولیس د ملي اردو او ملي امنیت له ځواکونو سره په همغږۍ کې هڅې کوي چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې امنیت ښه شي. د دغه وزارت سرپرست وایس احمد برمک چې د یکشنبې په ورځ د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ورغوښتی و وی ویل په ننګرهار ولایت کې ځینې ترهګرې ډلې او د داعش څخه باندې زر جنګیالي فعالیت کوي.
د ټولې امي 3-4 ورځې گذشته
و باید تاسو ته وایم چې لته ورو دریو څلور ورځې څخه ملي اردو ملي پولیس او د ملي امنیت ریاست یو پروګرام لري چې د ننګرهار په خوګیانیو او داسې نورو سیمو کې د مخالفینو د خوځښتونو مخاوني ولشي او همدارنګ په اکثرو نام نسیمو کې هغوی لمنځه یوسو.
خاغلی برمک وویل په ننګرهار ولایت کې د افغان امنیتی ځواکونو د هڅو په نتیجه کې امنیت د قناعت وړ دی، خو له دې سره سره د دغه ولایت یو شمیر ولسوالۍ اوس هم د وسلوالو مخالفینو له ګواښونو سره مخې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
به هم یوه امنیتي موضوع لرو. افغان پولیس وایي له جګړو نه ویریږي خو د یاشۍ البسې مهماتو او لوژستیک په برخو کې ستونزې شاتګ ته مجبوروي. د کندوز او غور ځینو پولیسو چې ستونزې یې ځینې سیمه ییز چارواکي هم تاییدوي. ازادي راډیو ته ویلي له تیرو دریو میاشتو راهیسې حتی په خپلو شخصي امکاناتو ژوند کوي. د افغانستان مشران جرګه ورته ستونزې د نظام لپاره شرم بولي خو سیمه ییز چارواکي وایي مرکزي ادارو ورسره د ستونزو د هواري ژمنه کړې. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
یو شمیر افغان پولیس چې د جګړې په لومړیو کرښو کې په دندو بوخت دي وایي نه په خپل وخت جنگي مهمات ورسیږي او نه هم عیاش او مناسب البسه لري. د غور او کندوز ولایت یو شمیر پولیس دغه شکایتونه په داس حال کې ازادي راډیو سره شریکوي چې سیمه ییز چارواکي هم ورسره سرخوروي. د کندوز خان آباد سړک دیوې پوستې پولیسو د نوم د نه ښودلو په شر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل خوراک نه ورسیږي او تر ډیره په خپلو سپما شویو پیسو ژوند تیروي. دوی وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستي.
مشکلات دیر دی نور دا مثال جان کی لارا باندی گی منگا مخابرہ کہنی
کہ نه د دفاع په خاطر جګړه کوي خو په یاشي او البسې کې خیانت یې خورا زوروي.
ما غذا درست نمی کنم به سربازا
کې وای موږ هیڅ د خوړلو وړ خوراک نه لرو. هغه څه چې راکوي یا د خوړلو نه وي او یا موږ ناروغه وي. موږ اکثره چای خورو، کله بوره پیدا کړو، له هغه سره کله همدا څه تریخ وي او وچه ډوډۍ خورو.
نه می خورم، نان خشک می خورم.
د غور د لوجستي کامر تاج محمد چله څلور ورځې رئیس د پولیسو د ستونزو د هواري په خاطر په کابل کې دی. وای د اریانا سنگسور شرکت د پولیسو د البسي او یاشي قرارداد د خسته دی. خدا شرکت اوس ترای تم دی. نو موړی ازادي راډیو ته ویل اوسې د کورونو چار وزارت غوړیدلې او د پولیسو ستونزه مخ په هواري دوده.
مشکل ما دو مانی ما سومي است که مو
دا دریم میاشته چې موږ د ستونزو لرو. شرکت ولته مو څو ځله زنګ واهه خو پیدا نه سو. هغه به هم پیدا شي خو دا وخت دی زې درې سو بوجي اوړه اکمال سل او سل بوجي حل ته اخیستل سوي دي. زموږ ستونزه اوس ان شاء الله 50% حل سوي ده.
له دې ورخوا د ځینو نورو ولایتونو پولیسو هم ورته شکایتونه کړي دي او په دې اړه د مشرانو جرګې غړو هم د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ژورې اندېښنې څرګندې کړې. د دغې جرګې رئیس فضل هدي مسلم یاروي د پولیسو شکایتونه ټول نظام ته شرم دی او د کورنیو چارو سرپرست وزیر باید په دې اړه وپوښتل شي.
په غور او نورو ولایتونو کې د پولیسو د شینا سر ټکول او پولیسو په بد حالت ژوند واقع مونږ ته زموږ نظام ته او خوشحال خپل وزارت داخلي ته د شرم ځای او دفاعي کمیسیون به په دې رابطه ته جدي کار وکړي. وزیر داخله نه وغواړي ترې پوښتنه وکړي چې ولې
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت اقدامات هم په خپل راپور کې ولرو خو بیا بیا اړیکو سره هم بریالي نشو. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د کورنیو چارو وزارت په تیره بیا دغه وزارت لوجستیک برخه جدي اصلاحاتو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی شاوخوا 15 میاشتې وړاندې له اداري فساد سره د مبارزې یو کانفرنس ته په وینا کې په امنیتي بنسټونو کې یاد وزارت تر ټولو فاسد وزارت یاد کړ.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اورئ.
مننه چې زموږ ملتیا کوي. په پاکستان کې د افغان سفارت چارواکي وایي د پاکستان حکومت د کونړ د مرستیال ولی د خلاصون په هدف ته هر ډول همکاري ډاډ ورته ورکړي. په اسلام آباد کې د افغان سفیر مرستیال از رادیو ته ویل د کونړ د مرستیال ولی محمد نبی احمد د خلاصون لپاره افغان سفارت د پاکستان امنیتی بنسټونو سره په اړیکه کې دی او تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د ښاغلي احمد زوی احسان الله بیا وایي که څه هم د پلار له د کېدوی څو ورځې تیریږي خو په اړه یې هیڅ ډول معلومات نه لري. محمد حدیث پردیس او نور جزئیات.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت وایي د کونړ مرستیال والی له دې پرته چې دوی په جریان کې پرېږدي پاکستان ته ورغلی. په اسلام آباد کې د افغان سفیر مرستیال زردشت شمس د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل چې محمد نبی احمد د پاکستان په کومه سیمه کې او د چا لخوا یرغمل شوی خو وایي د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د ښاغلي شمس په خبره د پاکستان حکومت د کونړ د مرستیال والی د خلاصون لپاره د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی.
پاکستان هم د بهرنی چارو وزارت او هم د دې امنیتي ادارو سره په تماس کې یو خپل سفیر صاحب هم لوړ پوړو چارواکو سره چې مربوطه ادارې سره په اړیکه کې راغلی نه غوښتنه کړې ده. دوی هم موږ ته اطمینان راکړی دی پاکستاني
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمد څلور ورځې وړاندې د درملنې په هدف پاکستان ته تللی و خو د نامعلومو کسانو له لورې یرغمل شو. که څه هم افغان سفارت په دې اړه چې ښاغلی احمد د پاکستان په کومه سیمه کې یرغمل شوی څه نه وایي خو په پېښور کې افغان قونسل معین مرستیال اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د کونړ مرستیال والی د پېښور د ډبګرۍ په سیمه کې د وسلوالو له لوري برمته شوی. له دې وړاندې هم یو شمېر افغان چارواکي په پاکستان کې د نامعلومو وسلوالو له لوري برمته شوي دي. په پېښور کې د افغانستان پخوانی قونسل عبدالخالق فرحي او د کونړ پخوانی والی فضل الله وحیدی په پاکستان کې د برمته شویو افغان چارواکو له ډلې څخه دي چې وروسته بیا خوشي شوي دي. د کونړ د مرستیال والی زوی احسان الله ازادي راډیو ته وویل پلار یې په قانوني ویزه د درملنې په هدف پاکستان ته تللی دی. نوموړی وایي که څه هم د پلار له لادرکه کېدو یې څو ورځې تیریږي خو تر اوسه یې په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري.
د وزارت خارجې په افغانستان سره رابطه کړې ده او د پاکستان داخل کې کوم اړوند ادارې دي کاره د پولیسو دي او که نورې کومې شبکې ادارې سره هم د دې ادا شوي تماسونه شوي دي. نو تر اوسه موږ ته دې ځما کوم هغه مشخص یو دغه موږ ته نه دی راکړل شوی چې یاره دا چا او څنګه کوم ځای کې دا دغه شوې ده قضیه یا شوې ده یا چا کړې ته تر اوسه چا دغه ذمواري او یا کم کانټاکټ رابطه مو سره نه ده شوې.
نوموړی وایي که څه هم لا تر اوسه معلومه نه ده چې پلار یې چا برم تکړی خو سپارښتنه یې دا ده چې افغان حکومت باید د پاکستان له حکومت او په ځانګړي ډول د نوموړي هیواد له امنیتي او استخباراتي ادارو سره د ښاغلي احمد د موندلو لپاره جدي هڅې وکړي.
تاسو له ازادي راډیو څخه مخامنۍ خبرې مجله اورئ. اوس هم یو اقتصادي موضوع. د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت وایي پاکستان باید د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې په خپلو هوکړو ژمنو عمل وکړي. دغه وزارت ویان مسافر خوقندي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کار ده چې دغه هیواد سیاسي مسایل له اقتصادي او ترانزیټي مسایلو سره یو ځای نه کړي. په ورته وخت کې د پاکستان سفیر تیره ورځ په یوه خبري ناسته کې ویلي پاکستان د افغانستان او هند له اقتصادي نږدېوالي اندېښنه نه لري خو سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان پخوانیو تجربو ته په پام سره د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. بیړه نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي پاکستان ته په کار ده چې له افغانستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې شته خنډونه له منځه یوسي او په خپلو کړیو ژمنو او هوکړو عمل وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستانی چارواکي باید په هغو پالیسیو عمل وکړي کوم چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان په سیمه کې د سوداګرۍ د پراختیا په هدف چمتو کړي دي.
خواهش
مومی است
که تمام
کشورها تا ټولو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان غواړو هغه پالیسی چې موږ یې د دوی پر وړاندې د ترانزیت او ترانسپورت په برخه کې لرو دوی هم له هغوی نه استفاده وکړي. دوه ګونی سیاست ونه کړي سیاسي مسایل دي له اقتصادي او ترانزیتي مسایلو سره نه ګډوي. افغانستان تر ډیره خپل صادرات هند ته د پاکستان له لارې لیږي خو په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله د شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي هیواد یې له هند سره د افغانستان د اقتصادي اړیکو د پراختیا په تړاو هیڅ ډول اندېښنه نه لري. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې څه موده مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویلي و چې په دې وروستیو کې پاکستان پر لسګونه قلمه افغاني محصولاتو ګمرکي تعرفه درې برابره لوړه کړې ده. د دغې خونې د چارواکو په وینا د پاکستان دغه اقدام افغان سوداګرو ته ستونزې راوللې کړې دي. د پاکستان له دې اقدام وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غني تازه حکم ورکړی چې له دې وروسته پاکستاني لاری افغانستان ته د راتګ اجازه نه لري. د ښاغلي غني د حکم له مخې دا چې پاکستان د اپټا په ګډون د یو شمېر نورو سوداګریزو او اقتصادي هوکړو په عملي کېدو کې رښتینی نه و نو په غبرګون کې دغه پریکړه سوې ده. هند چاپ هندو ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي اسلام آباد نوي ډیلي ته وړاندیز کړی چې د افغانستان او هند ترمنځ لازمه کړنې سوداګری سره به مرسته وکړي، خو هند یې خبره نه ده منلې. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا پخوانیو تجربو ته په پام سره د پاکستانی چارواکو دا ډول څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. د دغو کارپوهانو له ډلې قدرت الله ځواک آزادي راډیو ته وویل،
د دوی عمل معیار د هغه څه چې دوی د افغانستان په اړه کوي هغه څه نه ده چې دا څرګندونې دوی لري. خو د افغانستان دولت کولی شي چې د دغو څرګندونو په تعقیب کې د دوی نه دایم د دې څرګندونو پر بنسټ مطالبات ولري، چې ګورئ تاسو په همدې باور یاستئ، په همدې نظر یاستئ، هغه وعدې چې دوی کوي په هغو وعدو باندې سر وفا نه کوي. منتها په دې باندې باور کول نه دي پکار، دې باندې اعتماد کول نه دي پکار.
خغلی ځواک زیاتوي، افغان حکومت دی د سوداګرۍ په برخه کې له پاکستان سره له یو پیاوړي دریځه مخ ته ولاړ سي. د نوموړي په وینا، کله چې پاکستان افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي، نو افغان حکومت هم پاکستانی مالونو ته اجازه نه ورکوي چې منځنۍ اسیا ته صادر سي. د ده په خبره، دا په اقتصادي مسایلو کې په پاکستان د فشار ښه فرصت دی.
ازادي رادیو سره د فیسبوک لاره هم ملګری شي، پته ده facebook.com/azadiradio. لایدری فساد سره د مبارزې ګډې خپلواکي کمیټې په خپلې وسیړنه کې موندلې چې د افغانستان د کرنې او کلیو د پراختیا په پروګرامونو کې میلیونونه ډالر ورک شوی دی. دغه کمیټې مسولینو د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته ویل، د کلیو د پراختیا او د کرنې وزارتونو دغه پروژو د تړون د اتونس په نوم له بهرني شرکت سره لست کړی چې یو شپېته سلنه مرستې بیرته بهرنیو شرکتونو ته رسیدلې. په ورته وخت کې د کارډیف د پروژې مسولین بیا د کرنې او پراختیا په برخه کې د یاد بنسټ څېړنه ناقصه بولي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
لې اداري فساد سره د مبارزې ګډې خپلواکي کمیټې په خپلې یو تازه څېړنه کې د کرنې او کلیو د پراختیا په برخه کې په عملي شوې پروژو کې د شوی پراخ فساد نه پرده پورته کړی ده. دا کمیټه وایي د کرنې د ودې او د کلیو د پراختیا په پروژو کې یوازې د ظرفیت جوړونې او د بینظمیو د مخنیوي په خاطر 110 میلیونه ډالر لګیدلې دي. دا کمیټه وایي د دې پروژو په لیکونکي د کرنې او کلیو د پراختیا وزارتونه دي، خو مرسته کوونکي هم د فساد په برخه کې شریک دي. د دغه کمیټې یو کمشنر باری سلام په دې اړه وایي،
یک بخش اعظم پول کې بیش از
د پیسو یو ډیر اندازه چې د ټولې پروژې 80% کېږي په داسې ډول لګول سوی چې د افغانستان لپاره نه دی. همدا ټکی دا دی چې د کارډیف له پروژې ښکاري چې مرسته کوونکو هیوادونو پیسې داسې لګولي او پروژې داسې تطبیق کړي چې په افغانستان کې اداري فساد ته زمینه برابره کړې ده.
د کارډیف پروژه چې د افغانستان د کرنې او کلیو د پراختیا په برخه کې کار کوي، اته کاله وړاندې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د برېټانیا لخوا پیل شوې ده. د اداري فساد سره د مبارزې ګډه کمیټه وایي، د دې پروژې د دویم پړاو تړون چې له 2014 میلادي کال راهیسې پیل شوی، د اتوس په نوم له یو شرکت سره له هیواد بهر لاسلیک شوی او یاد شرکت د پروژې څخه د څار او کارکونکو د استخدام مسولیت پر غاړه لري. د دغې بنسټ په وینا، دا شرکت چې نه په افغانستان کې ثبت دی او نه هم فعالیت حقوقي بنسټ لري، فساد ته زمینه برابره کړې ده. د اداري فساد سره د مبارزې دا بنسټ وایي، په پروژو لګول شوي 80% پیسې د افغانستان په ګټه نه دي تمام شوي، خو د دغې پروژې یا کارډیف مسولین دا راپور ناقص بولي. د کارډیف د پروګرام اجرایي رئیس شکیب سخیزاده په دې اړه وایي،
هڅه مو وکړه چې دا معلومات د مکه ادارې په واک کې ورکړو ترڅو له پروګرامونو څخه په اخیستل شویو معلوماتو کې تېروتنه وښیي. کارډیف په دې باور دی چې د راپور د پروګرامونو هغه اصلي څیرې ته انعکاس نه دی ورکړی او له واقعیت لرې دی. موږ ډېرې لاسته راوړنې لرلې او دا هر ورځ په ډېرې دوري
د دغه پروګرام مسولین وایي، د 2.8 میلیارد افغانیو په اندازه خصوصي پانګونه چې د کرنې په برخه کې جذب شوي، نږدې 15 زره نیخ په نیغه او غیر مستقیمې بوختیاوې رامنځته کړې دي. د ښاغلي سخي زاده په وینا، دا وخت د افغان بزګرانو عایدات 1.3 میلیارد افغانیو ته لوړ شوي او دا شمېره هر ورځ په لوړېدو ده.
ازادي راډیو اوري او بل راپور له کندهار. د کندهار له زندانه د ولسمشر غنی د دریو فرمانونو پر اساس د خزو او کوچنانو په ګډون 12 بندیان آزاد او 19 نور د بند په موده کې کمول راغله. محمد صادق رښتینه له کندهار.
چارواکي وایي دغه 12 تنه بندیان چې ټول جنایي دي، د کوچنی اختر لوی اختر او د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د ولسمشر د 2023 غنه فرمانونو په اساس له زندانه آزاد شول. د کندهار د استیناف سرنوالی رئیس عبدالرحمن کوشان ازادي راډیو ته وویل چې په 2023 غنه فرمان کې چې د کوچنی اختر په مناسبت صادر شوی وو، وو د شتنه نارینه یو شزاو یو کوچنی آزاد سیوی او د 12 نور کسانو د بند په مده کې کموالی راغلی. کوشان زیاته کړ چې په 113 غنه فرمان کې چې د خپلواکۍ د ورځې یا د 28 په مناسبت صادر شوی، 15 تنه نارینه 15 شزی او 2 نفر کوچنیان آزاد سیوی او د 15 پرو د بند په مده کې کوم شاغلی د کوشان په خبره یو سل سل رښتما غن فرمان چې د لوی اختر په مناسبت صادر سوی د وی شزی په شمول څلور تنه آزاد سیوی او د 2 پرو د بند په مده کې کوم والی راځي
یو فرمان دوه چایم فرمان دی او په هغه کې و دېش نفر نارینه یو شزه یو طفل شامل دی او همدارنګه تخفیف و دولس نفر ته ټول سعودي دا تدریکو دوم فرمان یو سر لسم نمبر فرمان دی چې په هغه کې بیا نارینه 15 نفر دی شزه 15 نفر دی او اطفال یا کوچنیان 2 نفر دی 15 نفر هم تخفیف لري او دریم فرمان یو سلسله رويشت نمبر فرمان دی په هغه کې څلور نفر معاف دي یو شزه پکې شامل ده او دوه نفر تخفیف اخلي په دا فرمان
اما حالا غبندیان چې زندان آزاد سی وای خوشاله دی او د نور خلکو څخه غوښتنه کوي چې د قانون څخه سرغړونه ونه کړي
بند ډیر زور غواړي موږ ولې دی په دې خدای نه ویني نو اله کوم چې دی ته مرزي جرمونه پرېږ دی وروره جرم بند ډیر زور غواړي موږ زور ولې دی موږ سره دی بعد دروته د خیر سره کوم مټران هم سمې سوک چلو کله بل کسر و منیا کو بس سم دغه غوږ دی ژوند
هغه پیغام داسې دی چې دیګر په ګرد ژوند کې د قانون پروژو باندې تاګو کې به د دې په ژوند کې هیڅ مشکل نه پیښیږي ځاونه به اسکر او یا کوم دولتي چارواکي دې درلاس نیسي او ولې به محبس ته چې بیا دلته ډیر د ازادي خود انسان ډیر لوی حق دی د ازادي حق بیا هغه څوک پوهیږي چې څنګه محبت څخه ووز
د یاد ولوارد چې د کال د ټولو ځنګړو ورځو په مناسبت ولسم مشر د جنایي بندیانو د بند کمشل فار فرمانونه صادروي
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
اوس هم یوې نړیوالې موضوع ته راځو د عراق د کردستان د سیمه ایز ادارې مشر مسعود برزانی په دوه ورځې وروسته له قدرت لاس واخلي د خبره د کوردستان د حکومت یو چارواکي کړ ده په ډېر تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي
د عراق د کوردستان د سیمه ایز ادارې مشر مسعود برزانی به چې څولس سیاسي فعالیت کړی د نومبر له لومړۍ نیټې خپل دنده تمدید نکړي د خبره د کوردستان د حکومت یو چارواکي د شنبه په ورځ وکړه دغه پریکړه یوازې څونه وروسته له هغې کېږي چې کوردانو د خپل وکیل لپاره په یو ټول پښتنه کې له عراق جلا کېدو ته رای ورکړه له دغه ټول پښتنه سره د عراق کوردان چې له یوې مودې رئیس خود مختاري لري له ستونزو سره مخامخ شوی دی د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د کوردستان د سیمه ایز ادارې د مشر د صلاحیتونو ویشل په هغې لیک چې بارزانی د شنبه په ورځ د کوردستان پارلمان ته استولی واضح شوی دغه چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی په وینا هغه په دغه لیک کې له پارلمان نه غوښتنه کړې چې صلاحیتونه د پر سیمه ایز حکومت پارلمان او قضاوو ویشل شي ټاکل شوی و چې د بارزانی اوسنۍ دوره په درې ورځو کې یعنې د نومبر په لومړۍ نیټه پای ته ورسیږي په همدې ورځ ټاکل شوی و چې د ولسمشرۍ او د پارلمان لپاره انتخابات هم ترسره شي خو دغه انتخابات په سیمه کې د راپورته شوي کړکېچ له امله تېره اونۍ تر یوې نامعلومې نیټې پورې وځنډېدل انتقاد کوونکي وایي چې د خپلواکۍ لپاره د سپتمبر د 15مې نیټې ټول پښتنې یا ریفرندوم چې اصلي طرحه یې اویا کلن بارزانی و د عراق کوردان له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ کړی دی وروسته له هغې چې کوردانو په دغه ټول پښتنه کې په غوڅ اکثریت خپلواکۍ ته رایه ورکړه څه کم څلور اونۍ وروسته د عراق مرکزي حکومت د تیلو بډایه ښار کرکوک د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل هغه ښار چې کوردان خپل مقدس ټاټوبی او د راتلونکي احتمالي خپلواک دولت د عوایدو مهمه سرچینه بولي دا یو له هغو غچ اخیستونکو اقداماتو چې بغداد تر اوسه دغه ټول پښتنې په وړاندې کړي دي د رویټرز راپور له مخې یوازې په څو ورځو کې د عراق حکومت خپل واکمنۍ ساحه د هیواد شمالي برخې ته وغځوله او پر بارزانی یې فشارونه زیات کړل چې له قدرت او هم د کوردانو د څو لسیزو د خپلواکۍ له خیالونو لاس واخلي عراقي ځواکونو د کوردستان د خود مختاره سیمې پولو ته نږدې د کوردانو تر کنټرول لاندې د ټولو سیمو پر لوري پرمختګ ته دوام ورکړی دی د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د تېرې پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې کوردان د خپلواکۍ کې لپاره ټول پښتنه لغوه کړي تر څو د خبرو لارې د غستونځه هوار شي
د پاکستان او سریلانکا لوبډلو ترمنځ د شلوریز یا ټي 20 سیریز دریم او اخیری لوبه د لاهور په قذافی سټیډیم کې روان دی او له دې وړاندې په متحده عرب اماراتو کې لوبېدلو دوه میچونه کې پاکستان بریا ترلاسه کړو په 2000
نهم میلادی کال کې په لاهور کې د سریلانکا په کرکټ لوبډلې لیبرټی چاوک سره نږدې وسله حمله کړې وه او لاغه وروسته د یاد ټیم د